السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نن په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه د ده په وینا د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د پاکستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال 3 واره برمتنیونکي وژلي او په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي او تر 15 پورې نور ټپیان دي. دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې ټول برمته ژغورل شوي خو د شمیر نه دی ښودلی. د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د مرکز د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیوه چې یوه بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان یې آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ او نخټو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنند کندهار د والی دفتر خبر کړ ل چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوی دی چې دوی غواړي پر اتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوی په غونډه کې ویل دي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ 13 دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر ایران وبخې پر اوکراین د حمله لپاره بي پيلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر سرمنشي هم تور ولګاو چې د روسیې غواخونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څیړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونی غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ تر وتلو وروسته د دواړو خواو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشری حقوقو د سر سازمان وای روسی ځواکونو د اوکراین پر خرسون کار ل اتمیاشتنی ولکې ورسته د وټلو پر مهال د دوه موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ وی مسول بلقیس ویلی نن تور پورې کړ چې روسی ځواکونو د خرسون د اشغال پر وسې ورځو کې ل دې ځایونو څخه تاریخي انزورونه، سرزر، سپینزر، یونانی لرغونی آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولګدول چې د روسي ترولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې د لکتر لګه 500 فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټل دي چې د سازمان جنایت، جنگي جنایت بللای دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه تاسو هم د شیبه پر فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. facebook.com/azadiradio دی ازادۍ رادیو د فیسبوک باندې پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. د اندېښنو ته په یوه مرکه کې کتنه کوو.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مسایل دل دي.
د سلنګ په تونل کې د ورپېښې له یوه متضرر سره خبرې کوو.
په مرسره ماشومان مرسره ور دته د کابل طرف حرکت وکړو سالنګ کرسي چې تمن کې مستدل حادثه کې غیر پاتې کیږي او نو له شهادت رسیږي.
د ملګرو ملتونو یو ان ایچ سی آر اداره وایي افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یوه خوښولو ته مجبور دي.
تیر کال د یو من ډبر اسکرو بیا شپږ پنځوس وه. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولی چې په یو وخت کې سونګ توکي او خواړه واخلو.
نور مطالب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې پاوز د ایران په دونیتسک د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته متحدی ایالات وایي تر هغه وخته به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون د طالبانو لخوا د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په غبرګون کې ویل چې متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره په دې اړه پراخې سلا مشورې کوي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاری کولو ننګه کوي او ادعا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مرسلین ارسلا د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. ارسلا صاحب د نت پرایس د سرګندونو لطفا جزئیات راکړي.
بلې، د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام تازه د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقونو په برخه کې کړنو ته په کتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د افغانستان په وخت تیره شپه ناوخته خبري اعلان وویل چې دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي چې اړ دي له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نیت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو کړنو ته په کتو تر اوسه دوی نه دي توانیدل چې دا غوښتنې پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره پر دې مسله په پراخو مشورو بوخدي. نفرس وایي چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپلې اړیکې پراخ نه کړي چې طالبان له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. خود طالبانو حکومت د ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقونو ته درناوی کوي او ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو له پیله دا د شپاړس میاشتې تیریږي. د دوی حکومت د قوز میاشتې په شپاړسمه د لومړي ځل لپاره حدود جاری کولو لړۍ له فراه ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي. د طالبانو دا کار وروسته له هغه وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنو د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او وحشت ډک عمل وباله او د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کړې ده.
ډېره زیاته مننه مرسلین ارسلا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو د ملګرو او وحید متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیت پرایس او نورو نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات راکول. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسلا بیا هم د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود د منګ د جزا کوټ کې ټول حدود او قصاص او دیت ټول راغلي دي او دا په خپل اصل کې هیڅ څنګه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مسایل دل دي. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګه قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شو د قانون پر بنسټ. لږې تر څنګه یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قواو د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په عادي شبه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکامو جاری کول نه تنه دا چې په افغانستان کې غبرګون نه راپارولی دي، په نړۍ کې هم دا غبرګون نه راپارولی. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاری کول او د بشري حقونو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغو کړنو سره طالبان په واضح توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصلې رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکمه شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداري د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نه د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بری مثبت قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او دا چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه ما تاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاري او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نننه د قدرت د ویش موضوع ده چې اواز د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې وسم هغه کمپلیکس اټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې عملری د سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لا ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. امنیتی ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولای دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړیو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال 3 واړه برمته کوونکي وژلي او د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي او تر 1500 پورې نور ټپیان دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین د شبه په مستقیمه اړیکه سره ده. لودین صاحب د پیښې جزئیات څه دي؟
ډېر مننه تکل صاحب. په بنو سیمه کې نن سهار د ترهګرۍ ضد مبارزې د هغه مرکز د بیرته نیولو عملیات پیل شول چې د یکشنبې په ورځ پاکستاني طالبانو پکې یو شمېر امنیتي ځواکونه یرغمل کړي وو. د پاکستان دفاع وزارت تازه ویلي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال 3 واړه برمته نیونکي وژلي او په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي او تر 15 پورې نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې ټول یرغمل شوي ژغورل شوي خو د یشمیر نه دی ښودلی. د د پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی وسلوالو دا مرکز د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکو پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړ. د دغو عملیاتو لپاره نن په بنو کې د دولتي چارواکو لخوا ټول شخصي او دولتي ادارې او ښوونځي بند اعلان کړل شوي وو. دغه پوځي تانې ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې وې. په بنو کې د پاکستانی پولیسو یرغمل نیول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس هم د اندېښنې وړ موضوع بللې او دوی ویلي چې امریکا له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ملګری ده. تحریک طالبان پاکستان له خپل حکومت سره څو میاشتنی اور بند کړی و چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې یې دغه اور بند مات کړ او تورې پورې کړ چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی.
ډیره زیاته مننه اسد الله لودین و چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د هغه مرکز د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول چې پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی یو شمیر کسان پکې یرغمل کړی وو. په سالنګ تونل کې د وروستۍ پیښې یوه برخه قربانیان ماشومان او میرمنې دي. ازادي راډیو له داسې یوې کورنۍ سره خبرې کړې دي چې د کور شپږ غړي په دې پیښه کې له لاسه ورکړي او په دوی کې څلور ماشومان دي. بلخوا په دې پیښه کې د انساني تلفاتو ترڅنګ سوداګرو ته هم ډیر درانه مالی زیانونه اوښتي دي. محمد خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د حنیف ناشر کشور رور نصیب ناشر د خپل رور د وژل کېدو کیسه کوي. نوموړی وی ورور په دغه ورځ له خپل کورنۍ سره له کندوز نه د کابل په لور روان شوی و چې دغه پیښه وشوه. نصیب ناشر د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ورور یې تازه په کابل کې دنده اخیستې وه. د نصیب په خبره اوریدونه چې هلکان و یوې دولس بلې اته او بلې هم شپږ کلن و. د رواني اونۍ د شنبه په شپه د سالنګ په تونل کې د تیل یو ټانکر له چپه کېدو وروسته اور واخیست چې ګڼ ځاني او مالي تلفات یې وړول. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د سه شنبه په ورځ د دې پیښې په اړه د وروستیو جزئیاتو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په پروان ولایت کې د طالبانو د والي ویان سید حکمت الله شمیم بیا د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د وروستیو معلوماتو پر بنسټ د سالنګ په پیښه کې یو دیرش کسه وژل شوي او و دیرش نور ټپیان دي. نوموړي ویلي و چې په سیمه کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي. په دغه پیښه کې د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو او سوداګرو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. موټر یو توکي سوځېدلې او د کابل بلخ په اوږده لاره د پرتو نورو ولایتونو ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان علي کوزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د لارې په تړل کېدو سره دوی ته په میلیونونو افغاني زیان اوښتی. د نوموړي په خبره دغه لاره باید ژر تر ژره پرانستل شي.
د دې لارې د یوې ورځې بندول او د یو ساعت بندول موږ ته په میلیونونو افغانۍ تاوان رسیږي او بالاخره ډېر لوی مشکل دا دی چې غذایي مواد اکثره اوړه او غنم سوختي مواد زموږ د شمال نه راځي. هغه په دې طرف بازارونو باندې هم منفي تاثیر کوي. که نن او سبا خلاصه نه شي د دې تاثیرات په مارکیټ او په بازار کې هم ښکاره کیږي.
ښاغلی لکوسی وی دا مهال په لسګونو باروړونکي موټر د تونل دواړو خواو ته بند پاتې دي. خدا چې د سالنګ په تونل کې د اور لګیدنې له امله خلکو او سوداګر ته څومره مالي زیان اوښتی نوموړی په اړه معلومات په واک کې نه لري. سالنګ لوی لاره د سوداګرۍ له اړخه افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وصلوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې په تیرو کلونو کې هم په دغه لاره کې د سختو ورښتونو له امله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي وو.
په سالنګ تونل کې د وروستۍ پیښې د یوې قربانی کورنۍ له متضررو خلکو سره خبرې مو اوریدې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د آزادی رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحد ایالاتونه او متحدان د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیه لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایراني بی پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیې په دې وروستیو کې له ایراني بی پیلوټه الوتکو په کار اخیستو سره د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بلورته روسیې پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو یې هم بریدونه کړي دي. اسدالله لودین د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم راسره دی. لودین صاحب
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډېره د اوکراین پر جګړې متمرکزه وه. دوی په دې غونډه کې البته د امریکا استازو او دغه راز د امریکا د متحدانو استازو پر ایران نیوکه وکړي چې ګواکې تهران مسکو ته پوځي تجهیزات او بی پیلوټ الوتکې ورکوي، چې بیا مسکو له هغو الوتکو نه د اوکراین په جګړه کې ګټه اخلي. دغه غونډه په داسې مهال کې ترسره شوه چې نن هم له اوکراین د تازه جګړې راپورونه خپاره شوې دي. تر ټولو توده جګړه د راپورونو له مخې دا مهال په دونیتسک کې روانه ده. هلته اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. البته اوکراینی چارواکي وایي چې دوی هم دفاعي اقدامات ترسره کړي، وایي چې نن لږ تر لږه شل سنگرونه د روسي ځواکونو په نښه کړي په دونیتسک، وایي چې د روسي ساخت دوه هلیکاپټرې هم غورځولې دي. پر دونیتسک سربیره په کیف او شاوخوا سیمو هم تیره ورځ او تیره شپه بریدونه شوې دي. دغه بریدونه چې د کیف شاوخوا کې سوي، دغلته له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستل شوی. یو اوکراینی چارواکي وایي چې شاوخوا ډېر بی پیلوټ الوتکې په دغو بریدونو کې کارول شوي چې دوی توانېدلي 15 نسکورې یا ویجاړې کړي، خو 15 نورې په هدف لګېدلې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د مسکو هدف دا دی چې په دې سړه هوا کې اوکراینیان یخې هوا ته پرېږدي، ځکه د اوکراین کوم زیان چې دی تر ډېره د برېښنا تاسیسات ته اوښتی، او د اوکراین په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک اوبو ته هم په اسانه لاسرسی نه لري. باید ووایم چې نن درې سوه ورځې پوره شوې چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی دی. امریکایي چارواکي او استخباراتي ادارې وایي چې لا هم د دغه جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري، او دوی داسې اټکل کوي چې ممکن له ژمي وروسته دواړه خواوې تودو پسرلنیو جګړو ته چمتووالی ونیسي.
په ملګرو ملتونو کې د اوکراین د جګړې په اړوند د روسي چارواکو او همداراز د امریکایي چارواکو د بحثونو جزئیات او په اوکراین کې د جګړې وروستای حالو.
له خبرونو ور اخوا،
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي دا ژمی به میلیونونه افغان کورنۍ دې ته اړوي چې د خوراکي توکو او سونګ توکو ترمنځ یو خوښ کړي. یونیسیار دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې. یو شمیر خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روان ژمی کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه ښودلې.
علیرضا په کابل کې اوسیږي. دی د هغه ژمي اندېښنه لري چې ساړه د افغانستان د هر کور دروازې ته رسېدلې دي. نوموړی وایي سږ کال د ده او د ډېرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علیرضا ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپږ 500 وه، اوس له 130 څخه تر 140 پورې ده. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولای چې په یو وخت کې سون توکي او خواړه واخلو.
د کابل ښار یوه بل اوسیدونکې حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وایي بیکاری او د بیو لوړوالی یې کورنۍ له دوو لارو سره مخ کړی ده، چې ژمي لپاره سون توکي واخلي یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
پارسال که بس قیمتا پایین بود، خوب بود، تیر کال بای چیچی وی دا خکار و سخ کال دا کار نده شوی بای دیر الولی دی که دی سون توکی واخلو خوراکی توکی نشو آخستای که خوراکی توکی واخلو دی سون توکی نشو آخستای جمعی هم را رسید
منالی که از
دا اندېښنې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده. UNHCR د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، په سږني ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تیرې جمعې په ورځ د سره سلیم نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو شپاړسو میاشتو کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د نن ماښامنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو دا شیبه ورزو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو د لوبډلې لپاره له شاوخوا 15,000 لوبغاړو ازموینه اخیستې ده، خو په دې پروسه کې د کرکټ یو شمیر څارونکي نیوکې لري. دغه راز د پاکستان او دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ چمپیونشپ سیالیو په لړ کې انګلستان 3-0 پاکستان ته ماتې ورکړې ده، او د بګ بش په سیالیو کې هم افغان لوبغاړو د سیالۍ درلودې. په همدې تړاو د ازادۍ راډیو ورزشي خبریال بختیار ساحل راسره دی او نور جزئیات راکوي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویلې، افغان کرکټ بورډ ادارې له څو وخت راهیسې د 19 کلنو ملي ځوانانو د لوبډلې د جوړولو په پار د ازموینو بهیر پیل کړی. په هر ځون کې دوی ازموینې اخیستې دي. د دوی د اعلان پر اساس څه باندې 15,000 ځوانانو په دې ازموینه کې ګډون کړی او دغه پروسه بشپړه شوې ده. اوس دوی غواړي چې دویمه ورځ یا دویمه برخه پیل کړي. تر دې دمه معلومه نه ده چې دوی دغه پروسې نه څومره کسان غوره کړي دي او په دویم پړاو کې به څومره کسان له دوی سره وي. خو د کرکټ یو شمیر څارونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پروسه یا د دې پروسې طریقه نه و سمه. دوی په ان چې باید لومړی په هر زون کې لوبډلې غوره شوی وای، هلته لوبغاړو خپل میچونه کړی وای. ډېر دا پروسه باید په بشپړه توګه په هر زون کې ترسره شوی وای. دغه د اوپن ټرایل چې کومه طریقه ده، دا د اوسنی عصر لپاره مناسبه نه ده. په دې تړاو بیا د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دوی پروسه ډېره شفاف او منظمه ده او په راتلونکو پړاوونو کې به له دغه لوبغاړو څخه نورې ازموینې هم واخیستل شي. بل طرف ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې بیا د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ و چې 3-0 انګلستان وګټله. نن د درېیمې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ و چې د یو سلاویا منډو هدف په ډېرې اسانۍ سره د انګلستان لوبډلې پوره کړ.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې وروستۍ سپورتي جزئیات راکول. د هم د خبرونې په پای کې قدر من اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي.
زه د کندوز د ولایت د شترچي د ولسوالۍ د جوزون د سیمې سره په تماس کې دغه کم واکسین چې راغلی دی، دغه یو دغه طالبانو په وخت کې ګر سره دغه زموږ دلته درې کوره پراته یو د جوزون د مرلوېدو ترت کې په یو کیلومتري کې پراته یو. دغه واکسین ګر سره د زموږ خواته نه دی راغلی او زموږ خامخا لس دولس کوچنیان دي د واکسینه تل مدان پاتې او دغه زما پیغام نشر کی دغه مشران ته چې دغه واکسین والا وی را استي. موږ یو کیلومتر د دې کلیسه ګوښه یو د دې ما چتسه
او موږ هم کله نه یو نو دغه کوچنیان هلته نسی ورتلی.
جاوید احمد د تخار ولایت د خجوادین ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. ورور ده څه حال ده؟ ده څه ورځ ده؟ تخار ولایت د خجوادین ولسوالۍ نه درو ځنګل ده زمونږ مالچر د کندهاریان راغلي د آبادۍ زمونږ عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دا منی کړي ده زمونږ مالچر د دوی راځي آبادۍ دا وایي موږ ته وزارت نامه راکړی ده کوم جی وزارت تاسو امر وزارت امر کړی اول حق دی مونږ کې چې مونږ باید آباد کړو زمونږ د ځکه سرونه دی بیا دی مونږ مالچر ده دا عمارت خلک په جنگ اچ
نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ څخه خبره رسول کوم دغه زما خبره